دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشيري غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو افغانستان کې د خزو او جنو بشري حقوقو ته درناوي غوښتنه وکړه په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپاناتار خارګوټي کې پرون تر سره شو د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیستې و د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشریزي برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت باندې خپل اندېښنې شریک کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات تضمین دي د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله وايي د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدوي رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غا ګردو څنګه سره خپل نوې مرکه کې کړي هغه زیاته کړي د طالبانو حکومت ورته له ډیورنډ کرښې د افغانستان نورې سیمو ته د پاکستانی طالبانو د لری لیګلو خبره دوه میاشتې وړاندې کړي طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو شتون او فعالیت رد کړی و طالبان په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د 15 روغتیایي کارکونکو د اخته کېدو خبر ورکوي کانګو ناروغۍ په جوزجان کې 13 اونۍ د 2 نورو ژوند هم اخیسته و داسې راپورونه خبره شوي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خبره شوي خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیق شمیرې نه دی خبرې شوي کانګو یو ډول ساري ناروغۍ ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته سرایت کوي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په سلګونو افغان کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون وکړ دا احتجاجي لاریون د دې لپاره ترسره شو چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې بلجیم ته ورغلي د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی چې له مخې نویو ورغلو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي لاریون کوونکي وایي د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې یوه لویه برخه یې کوچنیان دي بې برخلیکه پاتې دي د دې لاریون تنظیمونکي هغه کسان دي چې له بلجیم تابعیت لري له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو د ایران د سمندري ځواکونو قومندان نن وویل هیواد به له سعودي عربستان، هند، پاکستان او د خلیج له دریو نورو هیوادونو سره د سمندري ځواکونو ګډ ائتلاف جوړ کړي. قومندان شهرام ایرانی وویل چې د سیمې هیوادونه پوښوي چې له یو بل سره همکاري په سیمه کې د امنیت سبب کیږي. ایران په وروستیو کې د فارس خلیج له نورو هیوادونو سره د اړیکو د خکېدو هڅې پیل کړې او په مارچ کې له سعودي عربستان سره وروسته له 2 کلونو دښمنۍ د چین په منځګړتوب روابط عادي کړل. تاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د ترکی د ولسمشر په توګه نن د خپل لوړ مراسم تر سره کړی په دې اړه زما همکار راپور راکوي
په دې ډول بدایل د ولسیزو واکمنۍ څخه وروسته د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ترکی د ولسمشر چاره په داسې وخت کې پر مخبوزی چې د راپورونو لمخې د ترکی اقتصاد مخ په خرابېدو دی په پارلمان کې د لوړې مراسم څخه وروسته به شاندار مراسم په پلازمینه انقره کې د ولسمشرۍ په معنی کې تر سره شي چې د نړۍ په لسګونو مشرانو په کې برخه واخلي اردوغان د می په 28مه په دویم پړاو انتخاباتو کې خپل سیال ته ماته ورکړه غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د چارواکو په وینا د هند په ختیځ کې د بالاسوري په سیمه کې تیر ماخام د دریو اورګاډو د ټکر له امله لکتر لګه 233 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړي بالاسوري د اوډیسا ایالت مربوط سیمه ده د دې ایالت د امنیت مسول پرادیپ جینا په ټویټر کې لیکلي چې د دې په خله عمله نږدې 900 تنه نور ټپین شوي سیمه ایز حکومت نن د ماتم ورځ اعلان کړي په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي او داسې ښکاري چې د تلفاتو شمیر به نور هم لوړ شي په امریکا کې د کاري فرصتونو زیاتوالي راپور د امریکا د اقتصاد څارونکو حیران کړي ځکه چې دا له تمې څخه ډیر لوړ و د کارموندنې د رسمي راپور له مخې چې په متحده ایالاتو کې هر میاشت خبريږي په تیر میاشت کې د یاد هیواد بازار کې 309,000 نوې دندې اضافه شوې. که څه هم په امریکا کې د بیکاری کچه د اپریل میاشتې په پرتله چې 3.4 سلنه ولوړه شوې او 3.1 سلنه ته ختلې، د نویو دندو دا شمېر له اټکلونو او وړاندوینو څخه ډېر لوړ دی او د متحده ایالاتو په بازار کې د کار غوښتنې زیاتېدل د همدې هیواد اقتصاد پوهان حیران کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د استرالیا د پاوست تر ټولو ویاړلې پخوانی عسكر بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د جنگي جرمونو د بدنامۍ داوا وبایلله. رابرټ سمیت د درې استرالیایي ورځپانو د ژورنالیستانو په خلاف چې په 2013 کال کې د دې په اړه کې مقاله لیکلې وي، یو فدرالي محکمې ته عرض کړی و چې د یې بدنام کړی دی. له سیدنی نه خبریال فلمر سره رپورټ راکړی دی چې خلاصې یې سېریمن شالولي.
لومړی ځل چې وی استرالیایي محکمې په افغانستان کې د استرالیا د وسلوالو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو په باب غور وکړ. دا هیواد د پوځ د ځانګړو قطعاتو یا اس ای اس یو پخوانی خورزابت بن رابرټ سمیت د استرالیا د دریو مطبوعاتي شبکو په خلاف د هغو مقالو د چاپولو لامل چې د نوموړي په قول هغه بدنامه کړی او په محکمه کې دعوا دایر کړی وه او استدعای کړی وه چې په دغه مقالو کې هغه د یو داسې بې بندوباره او لاپروا کس په توګه معرفي کړی چې د جنگ ټول اخلاقي او حقوقي معیارونه له پامه غورځولي وو. د بن رابرټ سمیت مدافع وکیلانو ویلو چې د محاکمې پر مهال وړاندې شوي اسناد موهوم او مغایر وو. دریو استرالیایي ورځپاڼو ادعا کړې وه چې پخوانی خورزابت بن رابرټ سمیت څه د پاسه یوه لسیزه مخکې په افغانستان کې د شپږو بې وسلو ملکیانو او یا قیدیانو په قتلولو کې ککړ وو. د ورځپاڼو د ادعا له مخې کارپورل بن رابرټ سمیت د هغه نیول شوي افغان جنګیالي د وژلو په غرض خپل ماشیندار وکاراو چې یوه پښه قطع شوې وه. مسره یوړلا دیو رسپانو لیکلو چې دې په کې پاړې حاله د رښتیا نه او دقیق معلومات پر اساس لیکلي دي. پر کارپورل بن رابرټ سمیت د لګدلو تورونو په جمله کې تر ټولو زیات ټکان ورکوونکې تور داو چې هغه د 2012 میلادي کال په سپتمبر کې په یو کلی کې د عالیجان په نوم یو کس واژه. د محکمې قاضي انټونی بیساکو لغور کول نه ورسته د نتیجې ته ورسېد چې دا شواهد له مخې په اغلب احتمال بن رابرټ سمیت مخکې لدی چې د علي جان د وژلو حکم وکي دغه ولشک شوی افغان قیدی په لغت اوه او لیو کلیفیا کمرنه لاندې خطا کړ. استرالیا ژورنالیس نیک میکنزی چې ملزم پر خلاف د بدنامۍ دعوا دایر کړی و د پنځشنبه په ورځ په سیډنی کې د فدرالي محکمې نه د باندې خبريالانو ته وویل چې دا یو بیرحمانه عمل و.
نن د عدالت ورځ ده. نن د استرالیا د هغو زړورو سرتیرو سره د عدالت ورځ ده چې غږ یې پورته کړ چې بن رابرټس یو جنگي مجرم او دروغجن دی. استرالیا په دغو سرتیرو ویاړي. د پاوز اکثریت سرتیری د دوی په څیر دي چې د حق په طرفداري ودرېدل او نن یې رسمان براءت واخیست.
قاضي انټونی بیساکو ویل چې د غدریوړو استرالیایي ورځپاڼو د بن رابرټ سمیت پر خلاف د لګول شوو الزامونو له جملې نه تر ټولو شدید او جدي الزامونه ثابت کړل. قاضي با بشپړ حکم د دوشنبه په ورځ واوري. خدا یو جنایي محاکمه نه بلکې یو مدني محاکمه وا او د محکمې قضاوت مجرمانه عمل لامل د ګناه د اثبات معنا نه لري. د دې امکانات زیاتې یو کس چې یو وخورته په استرالیا کې د اتل او قهرمان په سترګه قتل کېدو د جنگي جرمونو په ارتکاب با محکوم شي. د حکومت په یو ریپورت کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شو راغلی و کړه شو واحد موجود دي چې استرالیا ځواکونو د 2001 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې افغانستان کې لږ تر لږه 9000 ملکیان او قیدیان وژلي و. تر دې دمه د یو پخواني عسكر په خلاف هم رسمان د جرمونو د ارتکاب تورونه نه دی لګیدلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په حق له پروپورټونو کې یو موضوع دا چې د امریکا متحده ایالاتو د اوکرين سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوي پوزي مرستې اعلان کړی دی. خود دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې د چې په قندهار کې د طالبانو د مشر حبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم د لیدنې په حق له د خبرونو د خبرېدونکو وروسته ډول ډول اکسلمنونه څرګند شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خزو د برخي مشر هیدر بار ویلي دي چې طالبان تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیواله دي، خو په خزو او جنکو فشارونه پراخ شوې دي. بل په فاکس نیوز خبر ورکړی دی چې یو شمیر جمهوریت غوښتونکي په طالبانو د سختو بندیزونو په یوې نوې طرحې کار کوي. د راپورټ تفصیل تاسو ته توجه را اړوم.
د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشري هدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي. هدر بار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي.
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده، یوازې نوې خبره د اخونزاده لیدل دي. طالبان د 2023 د اگست رئیس تل لیواله دي چې په خپلو غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکیو ټینګار وکړي. د دغو خبرو سره په یو وخت د خزو او نجونو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوی دي.
رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د یوې خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12مه افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلې او له هغه سره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکې د هواري او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبرې کړې دي. طالبان خبرې
په طالبانو باندې اثر کوي. اغه پیغام چې دی او ته خپل نه او د غربي نړۍ نو تراوړه ده، د مجبور هم چې هغه پلی کی د خپل آئندې لپاره نو استاد براولي پروګرامو کې به تګرات راولي د انجینر خوانزي او د خزو کارو د نور مسایلو کې به خانه خاو تغییر راځي، او که تغییر رانسي خو د قطر پلی به دوی ته د عواقب هم څرګند کړي چې څه کیږي.
د رویټرز پر راپور کې راغلي چې په دې کتنه کې د انجینر پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی.
کدی مسئله تر لاسه غوړی تر لاسه کی نو هغه مسائل یا هغه شرطونه چې د ملت ټولنه د افغاني ټولنې غوښتنه ده دوی پوره کی. چې هغه د انجینر تعلیم دی، هغه د خزو کار، هغه د خزو حضور دی په ټولنه کې، هغه ټول شمول حکومت دی، هغه د بشري حقوقو رعایتول دي. دا ټول هغه مسائل دي چې باید وچو نور
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمیر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په موخه پر یوې نوې طرحې کار کوي. دغه طرحه چې د طالبانو د تحریم طرحه نومیږي د سناتور جیمز ریش او اتلسو نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو له خوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلی کانګرس باید ژر دا لایحه تصویب کړي ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلي
په 2020 کال د کابل د سقوط راهیسې طالبانو په افغانستان کې میرمنې لږکي او ځوانان ځپلي، لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي، د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. لبده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، ارمون افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقوقو، د میرمنو حقوقو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمه برخه دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هیڅ ترهګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار وکړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو تجمن دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د اوکرين سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نوو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړه چې د دفاع هواسي سمونه او ډیر نور مهمات پکې شامل دي. د اوکرين د دفاع د تماس کمیټې د اوکرين د جګړې د پایل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکي وایي غواړي چې د اوکرين سره د وسلو د زیاتېدو په وسیلې د جګړې په ډګر کې تغییر راولي، خو د روسي په خاورې برید نکوي.
د اوکرين د دفاع د تماس کمیټې د اوکرين د جګړې له پیل څخه خطر دی مهاله دغه هیواد د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکي وایي چې د اوکرين سره د مرسته شو یو وسلو پرمټ غواړي چې د جګړې په ډګر کې د قوت معادله تغییر کړي، خو د روسیې پر خاورې برید نکوي.
دا کار لګښت اړتیا لري او نه هم هر هیواد چې په پارس ډول جنګل وتکی لري په دې برخه کې برخه اخیستلی شي. د روزنې، ترمیم او د فعال ساتلو له نظره دوی کولای شي چې مالی مرسته وکړي.
خو د امریکا لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال مارک میلی د افشپارس جنګل وتکو سره د تړلو هیلو د راکمولو هڅه وکړه.
هیڅ جادویي وسله نشته. افشپارس جنګل وتکی هم جادویي وسله نه ده او نه هم کوم بل شی جادویي اغیز لري. لس افشپارس جنګل وتکی 1 میلیارد ډالر ارزښت لري. تاسو ورسره د وتکو د ترمیم لګښت ور اضافه ته 1 میلیارد ډالر نور ورسره زیاتیږي. د دې معنی دا ده چې د لس وتکو لګښت 2 میلیارد ډالر او تلوړيږي. روسان د څلورم او پنځم نسل زر جنګل وتکی لري.
د اوکرين د جګړې له پیل څخه خطر اوسه. د اوکرين د دفاع د تماس ګروپ د اوکرين سره د امنیت په برخه کې ټوله د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکو په ډاګه ویلي چې دوی په دغه مرستو سره د جګړې په ډګر کې د قوت توازن ته تغییر ورکول غواړي، خو د روسیې پر خاورې برید نه کوي.
مونږ اوکرينانو ته ویلي چې د امریکا لخوا دوی ته ورکړل شوی وسلې او مهمات د روسیې پر خاورې د برید کولو لپاره نه کاروي. زموږ د غوښتنې لامل څه دی؟ ځکه موږ نه غواړو دا د اوکرين جګړه ده. دا د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ترمن جګړه نه ده. دا د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمن جګړه نه ده.
روسی چارواکو خبرداري ورکړي چې د اوکرين په جګړه کې به افشپارس جنگیل او ته کې د ناتو د مداخله پوښتنه راولاړه او د اټومي جګړې خطر به لوړ کړي. په ورته وخت کې داسې ګنګوسه هم شته چې د روسیې د نن نه د تیریونې بریټ کې امریکایي وسلې کارول شي. خود امریکا د دفاع وزارت دغه خبر رد کړي. د روسیې ضد نیمه پوځي ګروپونو د یاد برید مسولیت پر غاړه اخیسته. اوکرين په دغه برید کې لاس درلودل رد کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کمیټې د اوکرين د جګړې د پایل نه تر دې مهاله د دې ملک د دفاع لپاره د 15 میلیارد ډالر مرسته شمنه کړي. چارواکي وایي غواړي چې د اوکرين سره د د روسیې په خاله
لبنان کې اوس د فوق العاده سخت اقتصادي بحران په وجه نه یوازې دا چې د سوریې د مهاجرینو په ځای کې احساسات داسې حد ته رسیدلي دي چې په زور او جبر د مهاجرینو شړل زیاتېږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی دی چې د مهاجرینو په کمپونو باندې هم شروع دي. د اردن د پایتخت سامان نه د امریکا غږ خبریال رپورټ راکړی دی چې سلیمان شاهر
نږدې 1 میلیون سوریایي مهاجرین په خپل وطن کې د مرګ او تباهۍ لويري له سرحد اخوا وختي او په لبنان کې پناه اخسته. خو په 2019 میلادي یعنی 1400 لمریز کال کې د لبنان د اقتصادي وضعیت له ابتر کېدو وروسته د دغو مهاجرینو پر خلاف د لبنانیانو خصومت او دښمني زیاته شوې. د لبنانۍ چړونکې دانیا خلیلات الخطیب پاکده په داسې حال کې چې څارونکو د لبنان د اوسنۍ اقتصادي بدمرغۍ او ناقصو پالیسیو پړه چې د ولس زیاتره برخه په فقر او نیستۍ کې راګیر کړي، د کلونو کلونو اداري فساد او ناسم منیجمنت یا مدیریت لامل دغه عربي هیواد د اشراف سیاسي طبقې په غاړه چي، همدغه مقتدره سیاسي ډلګۍ له خپلو ذمواریو او مسؤلیتونو نه پر بله خوا د لبنانیانو د توجه د اړولو په منظور د لبنان د اوسنۍ بد ورځې ملامتیا د بېوزلو سوریایي مهاجرینو په غاړه غورځوي. الخطیب وای چې د لبنان په واکمنې سیاسي اپراتس یا دستګاه کې د ایران طرفداره د شیعګانو د حزب الله ډله او د لبنان د پخواني جمهور رئیس میشل عون مشرۍ د عیسویانو آزاد وطن پال غورځنګ ګوند هم شمولیت لري. فیمیل اکټ ان انګلیش. سارون کې وای چې د یو داسې کاذب تاثر هڅه کیږي چې لبنانیان باید د زیرمو او وسایلو د کنټرولولو په غرض له سوریایي مهاجرینو سره حتما سیالي وکړي، او همدا خبره اوریدل کیږي چې سوریایان له مرستندویا سازمانونو نه ډېرې پیسې ترلاسه کوي، باید چې لبنانیان ورنه خپله ونډه واخلي. مرمن دانیا خلیلات الخطیب چې په بیروت کې د همکارۍ او سولې د پیاوړي کولو تحقیقاتي مرکز مشره ده، امریکا غږ ته ویل چې لبناني سیاستمداران د مهاجرینو له بد وضعیت نه د یرغملو یا ګروګان په توګه د استفادې کولو هڅه کوي. که نړیواله ټولنه هغه شان چې موږ یې غوښتنه کوو ونه کړي، پر موږ بندیزونه لګوي، نو موږ به هم د دې خلکو یعنی د سوریې مهاجرینو لپاره دلته ستونزې او مشکلات پیدا کړو، او هر څوک په دې ښه پوهیږي چې هغوی جمهور رئیس بشار الاسد ته بیرته پناه نشي وروړلی. د څارونکو په باور سوریایي مهاجرین چې دا وخت د ژوندانه د ډېرو بدو شرایطو لاندې شپې او ورځې تېروي، که څه هم چې زیاتره په وطن ته د ستنېدو په ارمان دي، خو د بشار الاسد په مشرۍ د واکمن رژیم د غچ او انتقام له ویرې هغوی نشي کولی چې خپل هیواد ته ولاړ شي، ځکه چې د غدارانو ټاپې پرې لګولې. په عین وخت کې د بشري حقوقو ډلې رپورټ ورکوي چې په وروستیو اونیو کې د مهاجرینو پر ضد د لبنان د سیاسي مشرانو په توندو بیانونو کې اشتداد راغلی، او همدا ناسم معلومات او احساساتي بیانونه د مهاجرینو په خلاف د تشدد او تعصب د زیاتېدو باعث کیږي. د بشري حقوقو د څار مؤسسې تحلیلګر رمزي قیس د ابوظبي د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن سره په یوه مرکه کې وویل چې د سوریې د مهاجرینو پر ضد سختو او توندو بیانونو سره سم په زور او جبر د شړلو په پیښو کې هم د اندېښنې وړ حد پورې زیاتوالی لیدل کیږي، چې د نوموړي په عقیده دا یې له لبنان نه په زبردستۍ د ایستلو په غرض د مهاجرینو لپاره د ژوندانه د نامساعد چاپېریال د پیدا کولو د ستراتیژۍ برخه ده. په بیروت کې د بشري حقوقو د لاسرسي مرکز وای د لبنان پاوز پر کمپونو چاپی غورځولې، درې سوه او شپږ دېرش هغه سوریان چې په نامنظم ډول لبنان ته راوختي او پټ دېره ونیول. خلیلات الخطیب امریکا غږ ته وویل د نړیوال قانون له مخې ټول سوریایي مهاجرین په ابرومندانه توګه خپل وطن ته د ستنېدو حق لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 3:09 بجې ته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو د ورستیو پیښو له امله په ولس کې اندېښنې زیاتې شوې دي. په کابل کې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په ختیځ زون په خاص ډول د ننګرهار د لپاره خاص کمپینونه پلان کړي دي. د روغتیا د وزارت د پولیو د عاجلو عملیاتو د مرکز مسؤلینو همدارنګه ویلي دي چې د واکسینو د کمپینونو ترڅنګ به د ماشومانو د معافیت لپاره یو لړ پروګرامونه شروع کړي چې ماشومان د خوارځواکۍ لامل د پولیو د ناروغۍ سره مخ نشي. ابوبکر علیزی په دې حق له راپور را لګل دی.
ننګرهار ولایت کې په 13 اپریل میاشت کې د سکل لمړۍ او بیا پر لپسې د پولیو درې نورې پیښې ثبت شوې چې له یو ماشوم ژوند واخیست او درې نورې د تر لپاره نیمګړی کړل. د عام روغتیا وزارت د پولیو د بیړنی ملي او عملیاتي مرکز لخوا په پلان کې نیول شوې ده چې په لنډ وخت کې به د ګزرن د واخ رټولو لپاره ځنګړي واکسین کمپاینونه تر سره کړی. د دې مرکز مشر نیکولیشا مومن له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې ماشومان د خوارځواکۍ له امله په ګوزند اخته نشي یو لړ پروګرامونه به تطبیق کړي.
متاسفانه په ختیځون کې د پولیو د وایرس ګواښ موجود دی. د دغه ګواښ د منځ وړلو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب په مخه موږ د پولیو واکسین ټول پلان شوی کمپاینونه په خپل وخت پلي کوو او پر دې سربیره به په ختیځون کې د پولیو واکسین ځانګړي کمپاینونه هم ترسره شي. موږ به هڅه داوي چې د پولیو واکسین تر څنګ د مافیات د لومړنیو روغتیايي خدمتونو په برخه کې پراخې او موثرې هڅې وشي.
هغه همدارنګه زیاتوي چې په دې برخه کې د ولس همکاري ډیره مهمه ده، ځکه دوی ته هغه ټولې کورنۍ معلومې دي چې لا خپل ماشومانو ته واکسین پر وخت نه کوي او د خپل چاپیریال هم په سم ډول ساتنه نه کوي. نو د پولیو سره د مبارزې او د عامه پوهاوي برخه کې ډیر څه کولای شي.
د پولیو واکسین او په ټوله کې د عامه روغتیا د ټولو پروګرامونو په برخه کې د عامه خلکو ملاتړ ډیر اړین دی. موږ په عامه پوهاوي باندې کار کوو، ځکه د ټولنې ملاتړ پرته هیڅ پروګرام هم موثره پایله نشي درلودلی. ځکه نو زه د علما کرامو، مخورو، والدینو او ټولو او د ټولنې د ټولو وګړو څخه هیله کوم چې د پولیو واکسین په تطبیق کې واکسین ترانو سره مرسته وکړي تر څو زموږ په ګډه وتوانېږو چې دغه بدمرغه ناروغي په ګران هیواد
بلوری ته. په ننګرهار کې یو شمېر روغتیا پالانو امریکا غږ ته وویل د عامه روغتیا وزارت باید لا خپل هڅې چټکې او پرې نږدې چې وایروس په سیمه کې نور وده وکړي. دوی په کورنیو هم غږ کوي چې خپل ماشومان د پر وخت واکسین کړي او له داسې چاپیریال د بچ وساتي چېرته چې د پولیو ناروغۍ ساحوي سیمپلونه مثبت شوي، ځکه په داسې ځایونو کې دا ماشومانو پاتې کېدل یا دا پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ نور هم لوړوي.
زمونږ له ټولو کورنۍ غوښتنه ده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت په هر کمپاین کې واکسین کړي، سو د ماشومانو ژوند یې وژغورل شي او د تل لپاره معلول نشي، ځکه یا د ناروغۍ وروسته هیڅ درملنه نه لري. یوازې دوه څاڅکي واکسین د چې یا د ناروغۍ له منځه وړي او ماشومان له دغه ناروغیو بچ ساتي.
یو شمېر هغه خزینه چې کلونه یې د واکسین په پروګرامونو کې کار کړی، امریکا اکثره په خبرو کې په ټولو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان وړاندې له دې چې د پولیو په لاعلاج ناروغۍ اخته شي واکسین کړي.
د عامې روغتیا وزارت نه غوښتنه ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او کار پرې وکړي. کچېرې پیښې مخ پر زیاتېدو شوې نو هیوادوال به مدګنو مشکلاتو سره مخامخ شي. د پولیو د منځ وړلو لپاره باید خپل ماشومان مربوطه نږدې روغتیايي مرکز ته ویسئ، ماشومانو په خپل وخت سره واکسین کړئ، د ماشومانو حفظ الصحې ته پاملرنه وشي.
د اوبو پاکوالی، د چاپیریال پاکوالی، د خاورو دوړو څخه ساتل موږ سره مرسته کولی شي تر څو د پولیو څخه ځان وژغورو.
له هغه وروسته چې په ننګرهار کې د مثبت پیښه وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د لانورو پیښو په اړه تشویش ښودلې، خلک متوجه شوي چې څنګه مبارزه وکړي او وایروس محو شي. خو مسؤلین وایي د ولس همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
شنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
تر دې دمه د
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.